کسانو سره یو څلور کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه څلور کیلوګرامه خیخا او یو زرو دوه سو څلور دیرش لیټره شراب هم نیول شوی دی. له کابل څخه ډهلی ته د دریو کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څیړنو کارکوونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په څلورو جلا جلا پیښو کې درې کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامل ده. او دونی وروسته پیخه داده چی پا لغمان او جوزجان ولایتونو کی 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. پا لمره پیخه که دا جوزجان پولیس و دو کسان هاگه محال ونیول چی مختلی یو کیلوګرام خیخه او نیدی یو کیلوګرام هیروین پا شبرغان خار کی دا نشه موادو پر پرچون خرچون کو بانده و پلوری. دا لغمان دا والی ویاند اسدالله دولت زیر سنای تبیل چی دا دوی پولیس و دو کسان لعتت سلویخ کیلوګرام و چرس و سرنیولی او تا لمرنه یو چیرون و روسته عدلی و قضایی مرکز تم معرفی کردی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاشه لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستر مالی سرچینه ده.
شدت یک قسمت جنگ هم بقدر محافظت و جمعواری هم خواست.
پا افغانستان که ده جگره ده شدت یو علت ده کوپنارو ده کخ ساتنه او تاریاکو طوله بلدی.
پا یو بل راپور که باوری چی تیبی دکتران وایی جینی کورنی خجینه معتادینو ته اجازه نور کوی چی ده درملنی لپاره پروختون که بستری سی.
پورو نمینه پتیدی من ده شن خلق رو وای ولی خلق مفتان را که چه خود عمل البته که پودر وی.
لیکوال او څیړونکو ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
دا عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو د پوهاول لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس و ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
سو واري په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلی یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خوا مې ګرځي.
اوه، حالت دې ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لږ سوی، بلکې څو برابره نور هم ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تاریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته کاچا کېږي تر 2000 کیلوګرامو ډیر دي. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیره بیا د کورونا د خپرېدو لویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشه یي موادو جوړول په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یوه وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې تر قانون وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
شدت یک قسمت جنگ هم بقدر محافظت و جمعواری هم خواست.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بلدي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو. ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښ له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
پول کلان کې بالاتر از 1400 ملیونه دسترسی پیدا میکنه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام لالارې ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم د سلاره په واک کې لري چې له غی لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاد ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیرا بیا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډیره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
له افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېخنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخې څو کارخونه ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څنګه وړه پیل لري؟ په دې اړه باید ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي د چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد یې ډېر آرامي سبب یو پاکټ متر وړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکو وای ډیرای کورنی خپل موتاد خوځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستری شي. له همدې عمله د عمر ترپایه پوری موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وای نه یوازې دا چې جنې کورنی موتاد خوځو ته په روغتون کې د بستری کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تروانی ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشې درې له کومو تادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
له ما سره هیچ چا همکاري ونه کړه، خو دا ځل می خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. دا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پرې ایښې ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتي مرکزونو کې بستري کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، پر معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتي مرکزونو کې بستري شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یوه روغتیایي مرکز کې بستری شوې ده. وایي یوه میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. انده چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پتهیږي، ما دا شر خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان نه راکوي چې خور د عمل البته کې پوډر وهي. ما د عملیانه شبخانه ده زنانه، ولې ته وایي چې خپله معتادم ده، درسته دنیا معتاده ده، هغه بیخي اعتباد ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د اعتیاد اصلي علت دا دی چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوهه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
کله چې کورنۍ معتادو میرمنو ته د درملنې اجازه ورنه کړي، دا زموږ لپاره یوه لویه ستونزه ده، او موږ تل له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. کله چې موږ په یوه ناروغ پسې د هغه کور ته ورځو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبوو، نو کورنۍ یې له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو بې ناموسه نه یو، موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستري شي. خو کله چې پوه شي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغو میرمنو چې پخوا د ناسمو باورونو له مخې تاریاک او نور نشه یي بوټي د درملنې لپاره استعمالول، اوس یې ډېری میرمنې په هیروینو او ښیښه معتاد شوي دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثره د سکورانه شته د چاغه خپل میرمن ته یا خور لور ته کاغه تداویم شي دوباره ورته وزن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري، روابط وسره قطع کوي، د خپل سټیګما یا تانه د دې موانی کیږي چې خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تک امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي. اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي موادو د زیانونو، کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصېدو ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشیو لړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ کوربه وي، او وروسته به د دغې لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وي، او په دې سره به د نقاشیو دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشي موادو ستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د جنو ارواپوهان په باور ډیرای ځوانان نشو ته حسوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي موادو سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې د مڅکړي ولی داسې شبکه نه ده جوړ سوي، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیاجي سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
پدې کې کېدای شي موږ لیکوالان په سو برخو وبښو، یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغه لنډي کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیل برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشئ توکو ازرار او دا شینه چې دا بیانې ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخه ځینې ډاکټران دي چې هغه لیکوالان دي، د ټولن پهونې په برخه کې ځینې لیکوالان سره هدي اسلامي علوم او علما دي چې مثلا هغه اسلامي مسائل خلکو ته په بیل بیلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثر چاپي، ځینې موسسې دي چې تل په ګډه باندې سو ډاکټرانو په ګډه د نشئ توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنې کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنې کافي دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشئ توکي د ضرر په لحاظ باندې د وی ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي، دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بيخي یو ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي، دغه ضرر ته چې موږ وګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په ازرارو باندې، په هغه اندازه باندې خپل مسؤلیت نه لري کړی. دې سویلتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دې ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یاد په صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشئ توکو د ازرار لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پره کې دي، ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لک تلګه یو ټوله د لیکوالو دې ته وهسې چې هغه په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشئ توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دا ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلي وکړي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فرضي ډول په یو مجله کې خبره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ورسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وشي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او دا غیر لره نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشي موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک شې دي هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري. ستاسو په نظر دوی په لوی لاس خلک نشو ته نه حسوي؟
لبد مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل اگر کم شوق او ذوق او علاقه چې دا غیر د خړوبول لپاره دی یو شی لیکل، کم خلک چې بده کاروبار باندې بوخدي، نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د سې شیرونو په ځینو خلکو ولیکل، یا به ځینې شیرونو د پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي، او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات کوي، او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات وخلي. دې کې بل اخدار چې د افغاني ټولنې د وګړو حد سو فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شه، دا هم پټیټه ساتل ممکن. ځینې شیرونو کې شاعر هدف دا نه چې هغه خلک په نشئ توګه روغ دي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دی چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشئ توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی، بیا په هغه سیالي کې چې کوم شیرونه خراغلي خ پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لکه تلګه داغه هغه مادي او مانوي کما ګټه چې دا غیده لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی، د غلار نه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري، لیکوالان هسي هم پر رسنۍ کې لیکنې کوي، لدی لارې ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیلې دي، او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړو واړو کلیپونه، ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولای شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي، او خلک د دې د اسرار او د مخنیوي لګټو دي شي نه خبر کی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د چاراشا بولسوالی 50 کلن عبد الله اتلس کاله نشکړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتات سو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو، هلته په پوډورو او خي اخته سو. د زابل ولایت په کلات خار کې بساقي وړیا نشئی مواد ورکول. دا چې عبد الله ولی نشو ته مخکړه، او د نشئی موادو له عمله نور لڅډول سنځو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ما والا چاس وله ذاتي تریا کو ته په دې لاړو چې په ایران کې چاس ډیر کم پیدا کېدل. دا ایرانیان انډوالان وراش کراتل له ده سره بکې نستلو په هغه شپه ورځ به خپل ته په دې وخت کې به مې لسنه نه زو سبا زو دې کې واته نه هلاس کال را باندې وته کار به مونږ کاوه سی هغه کار به ایرانی نه سکواله وخت تریا کو سی وله دا پرس به دې شکې نه دي متاسو به دې ورته وي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږ بارول دا موټر ته دا لوی دا سالان وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخې مونږ جوړول ورته هغه کار به ایرانیان نه سکوي مونږ به خپل هم سي تریاک نه ویلې صدر وغوې نه سپم کولای له خپل کار او وظیفې له خپل اعتبار او له هر څه یې وغورځول کور کې اعتبار نه و مثلا په سارا اعتبار نه و سي اکرم قومندانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه قومندانان چې کوم وخت خبر سي په دې چینل کې ده څو واري په مرکزو کې په خپل لیوا او قومندانۍ کې تړلې ما په بیا هیڅ نه په ځان باندې سي بس کوم څه سور د ورځې د ټیپ باندې خطا سره په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې وو یو ضابط به و څلور به عسکره وو د لنجر ډریور خپله وم دوی به مې پیاده کړله زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم ساقي نه به مې مفت اخیستې خپله به په چوک ولاړو نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله مې عمل کړی ده په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله چې راغلم کور ته بس ټولو باورو پسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه رانه کېږي بس که مې نشه نه کولی دغه ورونه به مکمل تیاژوله ځکه چې اوس د مار ورونه مې خدا سرمایداره ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالی لرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سلام علیکم د عائشې پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې ډیر سوای دی؟
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشه کې کینا او په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام. وای 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 وای
د څه وخت راځې ناروغه سوای؟
بیګار کړوم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لکه صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي. راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
قسم ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سي ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځي په دغه چوکۍ کې.
اخ ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای
خبر ورو څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خو ته درېګه چې د خپل راته وای. ها راته وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان می درد کوي. ګنګزم او احسان مې ډاکټر صاحب.
څه شې دي خوړلې دي؟
هیڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای نن سهار له سفر راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري وو، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام ډام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. خو ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي. دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.